دین به استودیو
ابو صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلې دي که نه دي. د دغو دریو د خوشې کېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه. دا به هم واوري چې دې کسانو پخوا څه کول او څومره مهم دي. خو لومړی خبرونه شایی دا افغانستان دا ولسمشی دا انتخابات و لمرنه نتیجه لجمنی سرسم سبا اعلان نشی. پا افغانستان که دا کاسازر پروژه دا تیری دوله پار حالی زلی پیل شویدی او جرمنی دری مشکوک ترهگر نیولیدی. دا خبرونو تفصیل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لشمنی سره سمې اعلان کړي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل د ځینو ستونزو له کبله شاید دغه اعلان وځنډی شي.
مشکل خو بود کې په تاریخ 23 مو نتیجې انتخابات ریاست جمهور
افغانستان ستونزمنه به وي که موږ د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه پر درویشتمه نیټه اعلان کړو. خو کمیسون بیا هم خپله نهایي هڅه کوي. څرنګه چې په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس به دغه اعلان موږ ته ستونزمن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي درملوک کمپنۍ د 15 ورځو په ځنډ د رایې ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په نهو ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده. په پام کې ده له 3000 د ډیرو صندوقونو رایې له سره وشمېرل شي تر څو هغه رایې ترې بېلې شي چې د رایې ورکوونکو بایومیټریک معلومات یې نه دي ثبت شوي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلی دي. دغه کسان تېر یکشنبې د یوه کلینیک په ساختماني چارو بوخت و چې وسلوالو طالبانو وتښتول. د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوه کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامې پروژه وه کلینیکو طالبانو یې وړل د ځانو سره بدبختانه شهادت ته رسولي دغه دوه کسان.
د والی ویان زیاته کړه د اسمت الله او عبدالباری په نوم دغه دوه کسان د ترنکوټ ښار اړوند له دې یک سیمې برمته شوي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون د کاسازر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل د ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل شو. په کامی، ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. عبدالله خوګیاڼي زیاته کړه. تخنیکی همکار د عطا الله خوګیاڼي ژغ له تاسو سره شریکه و خو ما د دوی نوم سم ونه لوست. عطا الله خوګیاڼي زیاته کړه
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پېښه رامنځته نه شي.
کاسازر د منځنۍ او جنوبي اسیا په ساته یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونه ډالرو عواید ترلاسه کړي. د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کیږي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولې دي. شک کیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمي حملې لپاره چمتووالی نیوه. په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سېشنبې وویل او فونباخ ښار ته چیرمه درې اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه درې سړي یې نیولی دي. چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې 40 کلن جرمنی تبا هم شامل دی. دغه کس د دې ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو په اړه هم ویبسایټونه کتلي دي او یو شمېر مواد ترې ترلاسه شوي دي. د هغه دوه نور مشکوک ملګری د ترکیې تابعیت لري چې یوې 22 او بل 23 دی. د فرانکفورت څارنوالي نادیا نیسن وویل د یوه جدي خطر مخه پر وخت ونیول شوه. د بیلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره یې د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. الکساندر لوکاشنکا دغه څرګندونې پرون په ویانا کې د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یوه ګډه خبري کنفرانس کې وکړې.
Што вам не нравится в Беларуси в плане прав человека?
Есть право. Лукашенко вае по беларускі мо да башарі акуно пара, кум шай, не ди хваш сиви. هلته در جوان حق شته، در امده حق ده، چه هلته خلق لری، خلق ده حق کار لری، خلق ده کار حق لری، هر انسان باید په خپل وطن که ده کار ده چانس تزمین ولری، که دوی ده کار لپاره اوتریش پولند یا بل هیواد ده همزی ده حق هم لری. ده پتیرو چباندی درویو کلونو که، تر ایتالیا او روسا د اروپای ټولنې یو غړي هیواد ته د لوکاشنکا لومړی سفر دی. انتقاد کوونکي د مستبد ولسمشر لوکاشنکا پر حکومت انتقاد کوي چې د سیاسي مخالفت او آزادو مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري. الکساندر لوکاشنکا له 15 کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمني کوي. د بشري وسعت د خرابې سابقې او غیر منصفانه انتخاباتو له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه لګولی دي، خو بیلاروس او غرب په روسیو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د روسیې نفوس کم او خپلې اړیکې ورغوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. دا سره پرونه خبر شوی چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشی شوی دي. ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې ده؟ سیاسي چارو کتونکي حکمت اعظمي وایي،
فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي.
دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې د حقانی شبکې دا درې غړي په خپله شبکه کې څومره اهمیت لري. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم دا مسله څېړل شوې ده. په هلمند کې د شزینه پولیسو تشکیل د دې سربیره ولې کم شوی چې پولیس وایي
موږ ته جوابونه کوي او د سیال دي د ورځې اته دانې نه دانې لس دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیس کوو.
دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. له ګاونډي کندهار ښه خبر لرو چې هلته د پنبې حاصلات زیات شوي.
دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن تقریبا پر کال د ازمازړه تلویزي چې د لس کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
دا سادیا باوریدون که پروگرام که ساسو پشخ سبشه بی پیغامون اخبره و آوازادی رادو تا ساسو یوشمیر راغلی اسمی سنل ولو. احمد شیبریم دا سادی رادو دا دی سات اخبره و نورندی کبم. جنی سرچینه وایی چی دا حقانی شبکی دری مهم غری لزندان خوچی شویدی. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجی مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی خوشی کیشي. افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړې او تمه ده چې طالبان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
ځینو سرچینو تېره شپه تایید کړی چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي. دغو سرچینو د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. ځینو رسنیو بیا راپور ورکړی چې خوشي سوي کسان قطر ته روان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د خوشي کولو د پلان اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایی کیوین کینګ او امریکایی تیموني ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاب سول. ولسمشر غنی پرون وویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرون وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسی، خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ.
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسي او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزاد بیا سفر وکړي پاکستان ته، په اول کې پلان دا و چې دا وری وسي او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي. ما معلومات دادي چې رئیس جمهور غني د هغې سره جدا مخالفت کوي. تر ټولو مهمه خبره دلته دا وه چې کچیرې انس حقانی دی لکیر طالبان باید په بدل کې مشتیو څه راکړي. نات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنستل، فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي.
دا تبادله په داسې حال کې کېږي چې تیره دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نورو بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نو خپاره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکه کې څه ځای لري؟
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سېشنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو له ډلې دی چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجدا چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه وو، بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی وو. کله چې خپل امریکایان پوسول چې دوی مهم افراد ندي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي د افغانستان دولت ته وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجدا په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری ترنیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړی سول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نو شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالی چارو مسؤلیت ورتر غاړي وو. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بسپنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه وو، بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری یې ملګری وو. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی وو. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی وو. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه د ولی خان د زوی حاجی مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی وو.
د سالی محمد سالی پوراپور کې مولا زندان د حقانی شبکې د دریو غړیو په اړه واوریدل. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم په دې اړه اورېدلی شئ، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته مخه کوو. هلته مو د ښځینه پولیسو له حاله خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر، خو تشکیل کم شوی دی. الیاس تایمو په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې لشکرګاه ته ورولي.
د لشکرګا په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکي کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشۍ پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې اته دانې نه دانې لس دانې راځي قومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله مزایا موږ تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا قومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځله یې ځینې کسان د ښځو په چادرویو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګرو چې مله طالبان دی یا په چرسي کې راونه ځي یا ښځو په چادرویو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه دپاره دلته ناست یو چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو دپاره دلیا ناست یو دغه وظیفه مو دغه مخالفینو دپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرۍ کې راستي د ښځو په توګه ځانونه تېر کړي. هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راستي څوک په څه رقم جامه کې راستي او موږ دغه خدمت ته ولاړ یو موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم ناامنه دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیس ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي د کورو ته ځي تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسي تلاشي وکړي او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي موږ ته خدمت کوي وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیسان چې ډېر څه قصه دي د ښځې او داری په خوندي خوندي په دې خوندي ښځینه پولیسان چې په دغه کې تلاشي کوي به ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوسټو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي. د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 50 ښځې موږ جلب جذب کړی دی موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغې موږ دغه ښځو پولیس موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده. د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري خپله کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل کم شوی ترڅنګ په فراه کې بیا په تېر یوه کال کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات شوی. پخوا هلته د ښځینه پولیسو شمیر 15 ته رسېده اوس 13 تنو ته زیات شوی. د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د دې پریکړې په اړه چې د حقاني شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غني غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست او رسپانه لیکی دغه درې تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د حقانی وژون شبکې غړي دي. ورسپانه وړاندې د افغان ولسمشر په وینا لیکي چې د طالبانو 1000 نور زندانیان هم د افغانستان په بندیخانو کې شته. بلې ورسپانه ګارډین بیا لیکلي دي که چېرته د بندیانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي، دا به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډیپلوماتیک پرمختګ لومړی نقشه وي. د سولې خبرې مخکې د زلمی خلیلزاد په مشۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د یوه هوکړې لیک تر لاسلیک پورې رسېدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځانمرګ برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. ګارډین بریتانیایي ورځپاڼه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پرېکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیله پیدا شوې ده. ورسپانه سرګندوي چې حقانی شبکه د طالبانو تر ډلې ډېره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دوه تنه نور چې له بندې د خوشي کېدو ژمنه شوې ده، یو یې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې قومندان و، بلې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قومندان دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګنده نه ده چې کله به اعلان شي. بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چېرته د اسیرانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي، په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د اټوبي پروګرام په موضوع کې ایران په دوه کور کولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخی تور پوری کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکه ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی و. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نه اعلان سوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یو کنفرانس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي، چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سه شنبه پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور ولګوه او وی ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانېدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سهشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړو ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات شوي دي، کاروانګر ورته خوشاله دي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه ځمکه پنبه کرل سوې چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شي باندې ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. او دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو و د کوډ ده. اوس موږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې 15 ګونې کوډ راکړه، هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د طلایې ورپی و کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره بحال سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وشوي. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده، یعنې نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي آغا دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پې کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمیسونه. سوله امانځۍ له کونړ لیکي: طالبان په هیڅ قیمت سولې ته چمتو نه دي. حمیده نظري له زابل لیکي: پاکستان دوه مخی دی، که بیا باور پرې وشي د تیر په څیر به یې زیان افغانانو ته ورسېږي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم له زندانه د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو ستاینه کوو، او دی بیا لیکي چې دا به افغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. عبدالغفار بیا له لشکرګاه لیکي: د امریکا او پاکستان د معاملې په ترڅ کې خونخواران له زندانه خوشې شول. خان محمد اسلامیار لنادالی ولسوالی لیکلی دی د طالبانو لوري پر روغتيي کارکونکو بریدونه غندو. عبدالرحمن لیکلی دی د حقانی شبکې مشان هم خوشی شول اوس باید طالبان اور بند اعلان کړي. اته بجې او دیرش دقیقې دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې په کونړ کې او په روزګان کې د مرستو په اړه راپورونه لرو، خو تر مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلې دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکي درې کسان چې دا کشي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولي دي، یوې جرمنی دی او دوه ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به اوس نه خپروي. دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په لومړی کونړ ته مخه کړو. د کونړ نارنګول سوالي کې په نږدې 400 یتیمانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. د غمرستي د سعودي د پاچا ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. له کونړ روح الانوري راپور لري.
د سعودي د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان دارالیتام له 395 یتیمانو او د دغه دارالیتام ښوونکو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په ټولو موادو له 1,00,000 زیات امریکایي ډالر لګېدلي دي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عطاالله نوري په نارنګ کې د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دین افغانی در لتام شاگردانو ته چې 395 تعداد لري چې په دې کې 98 نجونې دي، دوی ته توضیح شولې چې په دې مرستو کې لباس شامل دی، بوټان دي او قرطاسیه ده. همدارنګه د یو کال دفاره د دې ماشومانو دفاره غذایی مواد دي چې شپږ اتیا ټنو ته رسي.
هغه وایي په کونړ کې څلور دارالیتامونه لري چې شاوخوا 1,000 یتیمان پکې په زده کړو بوختي او باید چې د سعودي حکومت دغو پاتې یتیمانو سره هم کومک وکړي.
غوښتنه مې دا ده چې زمونږ یتیمان ډیر زیات دي چې مونږ سره په رسمي چوکاټ کې 1,000 نفر ماشومان چې هغه په دارالیتامونو کې په نارنګ دارالیتام کې دي، په څوکۍ دارالیتام کې دي، په مرکز کې دي او همدارنګه د مانونګي په ولسوالۍ کې دي. دا په درسونو باندې مصروف دي، دوی مرستو تل ډېر اړتیا لري. حتی په کونړ ولایت کې د نورستان ولایت یتیمان شاګردان هم شامل دي.
په ختیځو ولایتونو کې د ملک سلمان د بنسټ مشر مشتاق احمد حمیم وای دوی په کابل، ننګرهار او کونړ کې د 2,90,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي او کوم یتیمان چې له مرستو پاتې دي کوښښ کوي چې هغوی دپاره هم مرستې پیدا کړي.
سعودي حکومت افغانانو سره همیشه مرسته کوي او دغه د نور نظمتونو سره انشاءالله مرکز ملک سلمان کومکونه کوي او مرسته ترسره کوي. انشاءالله چې د هغوی ضرورتونه وي هغه به په نږدې وخت کې ورته پوره کوي. له خیر انشاءالله.
یتیمان د مرستو په ورکړه خوښتي او وایي
زما نوم دی جنید، زما د پلار نوم مرسلین دی، زما پلار د دې وطن باندې خپل سر ورکړی. الحمدلله دا زموږ سره دا مرسته شوې ده. موږ پر دې خوشحاله یو، دلته موږ ته خوراکي مواد راکړل شوي دي او دا چاره مرسته موږ کړې ده، موږ هغې نه مننه کوو.
زما نوم مدینه دی، د پلار نوم یې میرویس دی. په دې مکتب کې شاګرد دی، موږ سره کومک وکړه، الله دې له اجر ورکړي.
دغو 395 یتیمانو ته په داسې حال کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کېږي چې هر ورځ په هیواد کې د روانو جګړو لامل په لسګونو کسان وژل کېږي او ترې یتیمان کونډي او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سعودي عربستان مرسته ویشل شوې ده. پروزګان کې بیا له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره قطر مرستې کړې دي. له ترینکوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې نامنویو د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې له امله یې لسګونه زره ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی وایي که څه هم په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښوونځي د نامنویو او نورو دلایلو له مخې تړلي، خو یو شمېر فعاله ښوونځي هم یا ودانۍ نه لري او یا هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي. دی وایي ډېرې داسې ښوونځي شته چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. ښاغلی سالارزوی دغه خبرې په داسې حال کې وکړې چې د قطر هیواد د سری میاشتې یوه پلاوي د اورزګان ولایت له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره مرستې وکړې.
او مننه چرې کوم چې د اورزګان معرف سره په داسې حال کې مرسته کوي چې دا مهال د زیاتو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د اورزګان د معرف هغه اړمن ښوونځي د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل چې شاګردان یې بې سرپناه او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
د قطر هیواد له لوري په دغه مرستو کې چوکۍ، میزونه، خیمې او د قلمونو او کتابچو تر څنګ نور درسي توکي هم شامل وو. د قطر د سری میاشتې مسؤول احمد عثماني چې ترینکوټ ته سفر کړی وو د خپلو خبرو پر مهال یې وویل چې دغه مرستې $200,000 امریکایي ډالر ارزښت لري چې په اورزګان ولایت کې د لیرو پرتو سیمو له زیانمنو ښوونځیو سره کېږي. نوموړي زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو په جګړه ځپلو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
وفي مشروع التعليم او في مجال التعليم نفذنا الى الان مشروعين. مشروع سابق في ولايات كما ذكر الاستاذ عبد الجبار في ولايات بكتيا وبكتيا
زموږ د تعلیم په برخه کې دا دوهمه پروژه ده چې لومړی پروژه مو په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د 3000 شاګردانو لپاره وړاندې کړه او دوهمه پروژه چې نن یې پای دی په اورزګان او غور کې د 1300 کوونکو لپاره چې هلکان او انجونې دي وړاندې کیږي.
دا مشروع یستهدف 9 مدارس لحو اكثر من 1800 طالب وطالبه.
په افغانستان کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول عبدالجبار بهیر چې و دغه ولایت ته سفر کړی وو د خپلو خبرو پر مهال د قطر هیواد دغه مرستو څخه د مننې تر څنګ زیاته کړه چې د قطر هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې دا ډول مرستې کړې دي. دا یو شمېر هغه ښوونځي سرښوونکو چې مرستې ورسره وسوې وایي د دغه ولایت ګڼو ښوونځیو د جګړو پر مهال درانه زیانونه لیدلي دي. دی له دولت غواړي چې دغه ښوونځي د پخا او اساسي توګه ورغوي.
زه اوس په دانیا چوری ولسوالۍ اوسېدم کې د تورې چینې د سرمالیم په هیڅ شاګردان در یخنۍ لاندې او در لمر لاندې ژوند کوي. ډېر څه ډېر ضرورت تر دی اول یې خو چې موږ ته باید تعمیر جوړ شي په دې باندې زموږ مشکلات نه راپکېږي.
پای محمد دی د کولیسیا د ابتدایي ښوونځي سرمالیم دی ورانی هغه هیواد ورانی هغه اوس موږ دا غوښتنه چې په اړه جامه کې معرفت کار نه لري، معرفت تکبیه کوي، معرفت خرابوي.
اورزګان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې نامنیو پکښې کې د نورو پرمختیایي برخو تر څنګ د پوهنې سیستم هم زیانمن کړی دی. ازادي راډیو اورزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې زموږ څخه غوښتلي چې د دې ولایت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د دستګاه له لارې او یا د اس ایم اسونو له لارې را رسېدلي دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه در ورم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیل بل خلونو خبرې سوي دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړی او غواړی چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه اورو، خو مخکې تر دې چې مرکه واورو غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولې دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
جی همت هم به هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیژدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهراو باندې چې کوم خلک به د غلار باندې تیریږي، د لشکرګاه د خوا یا د ګریشت خوا راځي، د سلو څخه شروع بیا عینن تر بولدک تر ادې پورې یا د اخوا چې راځي دغه لار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زبرې ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کیږي، پر دا تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلی. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سراتین هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره هم د دوه د تذکره مستخه وه، نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت دا یو ټول شته څنګه کارت یې تخونه پاکستاني. هغه زه پاکستاني نه یم، زه مهاجر یم، دا مهاجر کارت یې ورته پاکستان حکومت راکړ دي. نو دلته د لارې باندې پاکستان په خپله پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خوا څخه موږ راوړو یا دا خوا څخه راځو، پر دې باندې بس هغه کارت یې ورسره نیولې و واکسینه یې نه اخیستل. نو دغه غوښتنه مې د جنرال کریم خان څخه ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیسو په توصیه او چې دغه پولیسو وکړي چې دغه څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرکون تر سلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوا کال کیږي د مایلین پیسې د کتابچو مشکره او شوبه درکړي. دوا کال کیږي موږ اور په یم نه بلی بلی راځي په سر نه ډیر اس کې خوري.
وعلی السلام علیکم شاهین احمد زای خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختللو سوالی نه خبرې کوم. او د موږ په سیمه کې د مخابراتي شرکت ام ټي ان اریبا پای کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دا پایا یو طالبانو خراب کړی ده او کسوې ده او کار څه کوي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. دا زمونږ پایا دې را جوړ کړي، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې اسانتیا کې راشي او نور وخت نه سم. سلام
علیکم. السلام علیکم. د افغانستان د خوشکنه ده د نړیوال بانک د سفول د خوشکنه ده افغانۍ د ضمانت تکمیه ضمانت ده مل افغانۍ دې ده رسوله د افغانۍ یو ثبات برابر کی. وسلام.
السلام علیکم وروره په خیر ده. یاد شیدای د ریګریشن خبره کوم خپل به یې چې ده مو زه د باج ادرست بالا مرغاو د کومیرات د کیلی امنی علاده ده او د افلار نمی اصل ده. مو د دیر مشکلاتو سره مخو، مو د دیر سرچا سره مخو، په کار چیز مو سره د لش په مخکې کومکونه ونه شي، مو د مرګ سره مخو، مو د سرچا سره مخو. مو یو ورځ چې کوي یو ورځ مو سره به کوي، مو د کومکونه لاته ور نه شي چې دا باندې باندې. مو د دیر سرچا سره مخو، موږ دا پیغام د موږ دا خبره ده ورور موږ ته ګورو مکان د موږ دا ورسېږي. موږ په انتظار او په دغه موږ موږ کولو موږ سره دې کې پالي سي دې موږ سره دې سره چا ده موږ دې ګورو موږ په تنه سره مخلو. زه خپل شورا لرم، زه خپل د دروازه په شپږ سو کولم کتل له شپه موږ ته کوم کو نه ونه سيږي. موږ د مرګ سره مخ د ولي سره مخ. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازادي او محترم کارکونکو ته. موږ ډېر خوشاله یو چې زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ د ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورځای کوي. موږ زه د رحمت الله نمیرم له زابل ولایت څخه خبره کوم. فلم دا ده چې زما د غږ د لوړپولو چارواکو پرې ورسېږي. دوالو مشرانو څخه مهیله د ټولو هیوادوالو دا ده باید دې د خپل قدرت
او د دې لانجې د حل کولو په خاطر چې دې اسرائیل شي تاسو وګورئ ګوره په پاکستان کې همڅومره ورځ د سي احتجاج روان ده، خو بیا هم دې څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دې ته، خدای او رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو سي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي. موږ وسطنه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو، او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. دې لمه دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ خبرې کوي. تاسو ولې له تېر وختو څخه د تېر وختو په پرتله باندې باید افغانستان بېرته له کاوه سره نه شي مخامخ. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت سره په کلي
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې ستاسو د ستونزې هم د اړوندو مسولینو سره شریک کو. خو اوس ورزو د نیمروز لوالي سید ولی سلطان سره مرکه په ګډه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه. یا کله ناکله د سپیښې شي د زمونږ د شپږ سو شپږ مسیر ورته وایي، دا د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زمونږ وایي ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کیږي سره مونږه همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راخلا ورکړي ډېره شوې ده تجارتي، تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راخلا ورکړه نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایم چې له چابهار سره راخلا ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به تر معلومه شي پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ده، ډېر تاسیسات جوړ شوی دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړې دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانستې ده، د یغ ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کشتۍ په واسطه چې مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر لوړه ده، ډېر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی مونږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې
خو د غلارې موږ معمولا تیګي لګو، تیګي لري زی د ځان پوستکی زی د ځان تازه میوزي، مثلا اندوانې موږ سکل ډېر دي چابهار دلاره ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ورشي موږ ساقلم دي.
خغل سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال موږ 1.5 میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل دا موږ ته لوړ کړی دي. پر اوسه کلم 14 میلیارډ او موږ 12 میلیارډ او موږ ټول عملی نکړای شو، او سکل موږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله د رادیو او بل طرفه الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغوی ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلانته ولوي. دا زیات په دا پورې مړل لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې موږ خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزښه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته ځدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ، ډیر مدرن، اگر بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یې خواتولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي د پاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنه ادلار راغلي دي، زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست نوم راغلي او دلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د دروسه لور لکونه وختوي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک دی اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړۍ له امله. زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړله چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکیو د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکوالی مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې سب جمهور سره په وغه کېدل
مو ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوریږم چې دوی ته ورکې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو وغږیدم، ساتي امام امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرون ما رئیس ته وویل چې په دې کې سره کتنه وشي، پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتي امام وړاندې کوي، ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پریږدم، دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دین یې ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده کنه. بنان دې ته مجال نشته او فساد شته دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی ادارې رئیس مې بلفیل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوي څومره د ځکهونکې لري او خوانزیم ټول پرانستې دي
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالي شوی دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه ده
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواو نه لرو
ورسته پښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو سوبره رونق
او ډیره ښه ده رښتیا هم دغه ښار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي وروسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفا کی
ډیره مننه ولی صاحب کورم مدام
سلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د نیمروز د والی مرکمو واوریدله په دې سره زموږ خبرونه دلته پای ته رسیږي مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړېدو کې راسره مرسته او همکاري کوي تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سیده.